لیک چې له هندستان سره د کشمیر په اړه مسایلو د حل لپاره غواړي خبرې وکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور وایي چې پاکستانی چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې د هندستان تر انتخاباتو وروسته شاید دا خبرې وسی. عمران خان تیره میاشت وویل چې دی په دې باور دی که د هندستان د صدر اعظم نارندر مودي بھارتیه جنتا ګوند انتخابات وګټي د مذاکراتو احتمال زیاتیږي.
ګڼو لیدونکو خبرونه ته سیمې سونه راستولې دي. کریم شیدا د غزنی له مقر نه لیکلی دا د افغانانو دپاره د شرم ځای دی چې د هر مشر د ټاکلو پر سر جنجالونه او شخړې وي. عبدالله عادل له هلمند څخه لیکلي سوله زموږ ملي ارمان دی، خدای دې وکړي چې د روژې او د جمعې مبارکې ورځې په برکات هیواد ته سوله راسي. عبدالواحد مدقق له لوګره حکومت دی د لوګر کابل د سړک کار تیز کړي. ژمن د غزنی له ګیلان څخه لیکلي طالبان اوس د خلکو څخه په موټرو په زور د مالیې په نامه پیسې اخلي. او سمی الله سعادت له هلمند په خپل سیمس کې لیکلي زموږ له مسؤلانو څخه هیله ده چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د ټیټوالي په مقابل کې جدي کار وکړي تر څو افغانۍ د ډالرو په وړاندې ثبات خپل کړي. سی ازادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه په پاتې شیبو کې د ازادي رادیوي مجله خبرېږي چې هر اونۍ په کابل کې زموږ همکاران جوړوي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره، زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره له کندوزه د مطالعې د فرهنګ د ودی په باب راپور برابر کړي.
انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، دا غي سره دا غي فکر، دا غي سره دا غي فوها دال وړيږي، دا غي زهني قوت غو سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو
په هنر جاج کې لا لیکوال او څېړونکو انمر وفا سمندر سره په تخیل خبرې کوو.
یو څه نه پیژندل یا به شکل تصورات مونږ تر دغه کې یو څه مشکل ده. په دې کلمو په شکل دغه خبرو کوو ماتم ستونزمنه ده، ځکه
په فنکار برخه کې له ځوان شاعر موسی حکیمی سره د هغه په شاعري خبرې کوو.
فکر کوم چې زم دا جرأت میکړی نو ما غو شاعري مرخصته د پدې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړی، د کله چې ما پر دې باندې تقریر لیک
په زرپانه کې به لنډه کیسه اطرافي واوري.
لزان سره وویل لکه چې له اطرافیانو سره یې پاڼه یې واړه ولا حلق ته یو کتل شونډې بوڅی کړې.
او په ورخمین خیال کې به له کرن خان څخه د فنکار نظم واوري.
زه یو فنکار يم خو د خوارې زمکي د دردېدل یو خونکار زمکي. دلته په فن پورې خندا کیږي، دلته همدا کیږي همدا کیږي، اخر په وجه چې د چا کیږي دلته په فن پورې خندا کیږي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
چه مدوران دیمی پایی وی غند که گردون کرده و مشایره و زهم ده مشایری پایی و کنج که ناستم. لم مخکینی قطارمی ده دو کسانو خبری واوری دی. پر دریز ولاد شایر بچه هر بیت واینو دوی باورتا بیتول دادور که و خوله شیر ورسته به دوی پر هغه تبصره کوله او د ټولنې یو لویدلې او ټیټ انسان به معرفي کړ. حیران شوم چې دا خلک ولې دی یو فنکار او شاعر فن خوخوي خو په خپل فنکار یا شاعر نه خوخوي. سات نیم ورسته موسیقي شروع شو. لا لومړنی غزل سره دوی دومره په وجد او احساسات راغله چې بیواره سرونه خوځول او لاسونه یې آرام غږ هم وسته. فکر مې وکړ چې خای شاعران به پریخنه لګي. سموک د موسیقۍ د ډګر هنرمندان به خوښ وي، خو کله چې څو غزل نو ویل شول او د مشو دوی د ځل دغه هنرمند په اړه خبرو شروع شول. د دې ورسې مې ځان غلې کړ، ځکه ما خپل جواب حاصل کړ او هغه دا و چې سموک د ټولنې اکثره خلک د هنرمند هنر خوښوي مګر هنرمند په خپل نه خوښوي. په ډیرو بدو الفاظو یادوي فنکار او هنرمند دی وی ټولنې د مشهور د بیداری په برخه کې مهم رول لري. کده ملالی په یوی لنډی کپ میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله بی ننګی ته دی ساتینه د پرنګیانو ټول لخر ماتیږي نو دې تورته د فن زیګنده د ټولنې په آبادی او بربادی دواړو کې مهم رول لوبولې شي. د نننې رادیو مجلې تړون د هنرمندانو په نوم کو او په پیل کې ل مریم توخی د تیرونی فرهنګي خبرونه وو.
اطلاعات و فرهنگ وزارت مسئولین وای چې د کاپی رائټ بورډ یې څو مسلې څېړلې دي. په دې غونډه کې د خبرونو د چارو موین د بورډ له غړو او د مؤلف او منصف د حقوقو موضوع ته د ژورې پاملرنې له امله په مننې سره زیاته کړه چې په اوسنۍ غونډه کې دوه شکایتونه لرو، یو د اعظم انتشاراتو او د بصیرت د انتشاراتو شکایت، او بل د امیری د انتشاراتو او د نوی ساد انتشاراتو شکایت. او سربیره پر دې د کاپی رائټ د ملاتړ د بورډ د وروستي کولو په باب خبرې کوو. سنچاره کې زیاته کړه چې د کاپی رائټ د تړ بورد او د کتاب د چاپ او خبرولو زیاتوالی او په هیواد کې د فکری او مانوي آثارو د پلورنې د بازار سمون ته په پام لرنې سره د مؤلف او منصف له حقوقو سره د ملاتړ په برخه کې دروند مسولیت په ګولري او باید حساب وکړي چې د لیکوالو د زیار ملاتړ وکړي او له ادبي او هنري غلاو څخه د نورو د ګټې اخیستنې مخه ونیسي. په دې غونډه کې د شکایت د لورو په شتون په اجنډا کې شامل موضوعګانې وڅېړل شوې او لازمې پریکړې ونیول شوې. په مزار شریف کې د کتاب نندارتون جوړ شو. تیرونی لزر ټوکه کتابونه په بلخ ولایت کې د کتاب د ونی په مناسبت نندارې ته وړاندې شول. د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عطا محمد ساهو وویل چې دغه نندارتون د کتاب د ونی په مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست او د کتاب د 15 خپرونکو موسسو په همکارۍ د یوې ونی لپاره په مزار شریف ښار کې جوړ شوی دی. خوست حکومتي مسولین وای چې د یاد ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د دودولو په خاطر عامه کتابتونونه جوړوي. دوی زیاتوي د ټولو ولسوالیو لپاره د نویو تاسیساتو په پلان کې هم د مجهز کتابتونونو جوړول په پام کې نیول شوی دي. مسولینو یاد څرګندونې نن د یک شنبې په ورځ په خوست کې د کتاب لوستنې ونې د لمانځنې او د کتابونو نندارتون د پرانیستې پر مهال وکړې. د خوست د والی ویان طالب منګل مشال راډیو ته وویل د زازی میدان، تنیو، اسماعیل خیلو او مندوزیو په ولسوالیو کې به درې عامه کتابتونونه جوړ شي. د زیاتوي ولسوالیو لپاره د نویو کمپلیکسونو په پلان کې هم مجهز کتابتونونه په پام کې نیول شوي دي. اطلاعات او فرهنګ وزارت هر کال د سور میاشتې وروستۍ اونۍ د کتاب لوستنې د اونۍ په نوم لمانځي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي دوی هم په دې ولایت کې په همدې مناسبت غونډه رابللې او د کتابتونونو نندارتون جوړ کړای دی.
په کندوز کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسولین وایي چې د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په کندوز ولایت کې د ځوانانو مراجعه کتابتون ته ډیره شوې ده. دغه ولایت فرهنګیان وایي چې دلته د کتاب لوست فرهنګ غوړېدلی او رستربلې ځوانان د مطالعې سره علاقه پیدا کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین راپور برابر کړی.
کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده کړې ده. که څه هم په کندوز کې موجوده نامنویو او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري هغوی تازه څیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي، او دغه راز مطالعه د عصبي او روحي فشارونو په مخنیوي کې هم خورا مثبت رول لري. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په جاړې وویل
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي. دا غي سره دا غي فکر، دا غي سره دا غي فوهه دال وړيږي، دا غي زهني قوت غو سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سکل د مطالعه د کندوز کې زیات شوی دی او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربانه او با احساسه شخصیت جوړوي، او دغه راز مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونه کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دیاړې وویل
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي دا په دې معنی چې دیو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي. نو مطالعه ډېر زیات یعنی ګټه لري، او په دې نږدې وختونو کې تاسو چې ته وګوري ځوانانو له مطالعې سره ډېره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
با بدون کتاب ما نمیشوه که مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. خو هغه شمېر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډېر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید د خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ په ورځ دغه د مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هیله ده چې په دې فرهنګ ته په دودولو کې کار وشي. ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران، دغه ټول هڅه وکړي چې تر څو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندز کې د علم فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعاله ونډه لري.
فرهنګ لپاره په کندز کې ځوانان خپل ډېر څه کړي دي او ډېر هڅېګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنی تېر لسو کلونو ته که وګورو نو که درته ووایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره، د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنی ډېر کار شوی دی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروري په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
از وخت پیش کده حال مطالعه در سطح ولایت کندز ما در خود کتابخانه عامه ما خوبتر و بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده، او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي. خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر مینهوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی.
لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر وایي چې تخیل یوه الهي ورکړه ده، او په کار ده چې له دغې ورکړې سره شعوري چلند وشي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د تخیل په ارزښت او اړتیا بحث کوو.
هنر جاج
مننه استاد، پوښتنه دا ده چې زموږ اکثره شاعران، زموږ لیکوالان هغوی د تخیل خبره کوي او د تخیل په اړه ښایي ګڼ معلومات ونه لري. زموږ اوریدونکي چې اوس د خبرونه اوري، دا به ورسره پوښتنه چې تخیل څه شی دی.
د تخیل په هکله ستونزه دا ده چې ځینې کسان تخیل دغه کوي، فکر کوي چې وایي چې تخیل د ناممکن او ممکنه ول دي. ځینې بیا وایي چې دغه د نویو د ریڅو تجربه کول دي که ځینې، خو هغه څه چې ما د تخیل په هکله پېژندلي دي هغه دا دي چې تخیل د درونی حواسو لارو د واقعیت د نالیدلې څېرې را بربنډول دي. زه په دې کار کې، د تخیل په کار کې د ذهن لاس دویم ګڼم. ما کوم څه چې موندلي دي په خپل ادبي کار کې او راته تجربه کیږي هره ورځ، تخیل یو الهي انرژي د انسان دننه. دغه اوسنی ژوند نه ده، دا شاید موږ پلرونو نیکونو غورو نیکونو دا د دوی خیال وي، دا به د هغوی لپاره خیال و. یعنی نننی واقعیت د تیرو نسلونو تخیل ده. نو ځکه تخیل ټول هغه څه چې تی غواړي د تا لپاره ډېر ښکلي دي هغه د خپل ژوند په واقعیت باندې بدلول دي. د دې لپاره باید انسان په ځان کې، انسان یو داسې موجود ده چې په ډیری لحاظ لزان نه خبر ده. انسان له یو لحاظ یو صغیر یو وړوکی کیهان ده، یا د هستی یو خلاصه ده. په ده کې داسې ظرفیتونه دي چې دغه ظرفیتونه که وخوځېږي نو انسان د انرژۍ د ورکړې په داسې یوه منبع بدلیږي چې شاید برېښنا ورته کمزوري وي، شاید حتی د اټوم انرژي تر دې کمزوري وي. خو ستونزه دا ده چې انسان ډېره تکیه په خپل عقل ذهن باندې کړې ده. عقل ذهن زه نه ردوم، عقل ذهن د ژوند جوړولو، د ورځني ژوند مخته وړلو، د یو پاک سوتره چاپیریال جوړولو، د یوې ښې روغتیا درلودل او د یو ډاډمن اقتصادي دغه زیربنا د ځان لپاره جوړولو لپاره ډېر ضرور ده. دې ته موږ شپه ورځ ضرورت لرو. خو که چیرته د موږ فکر د یو ویښ تخیل په وزرو باندې والوزي، بیا هغه څه تجربه کوي چې تر اوسه پورې بشر نه ویلیدی.
مثلا یو پوښتنه ده استاده، تاسو هم ویلي چې تخیل یو الهي انرژي ده، آیا تخیل اوس شعوري هڅه شوه که غیر شعوري؟
شعور لاسته نه رسیږي، ځکه شعور چې دا شعور د عقل صفت او حتی تحت شعور نشي کېدلی، ځکه تحت شعور هم د ذهن یو پورې تړلی بحث ده. ولې تخیل تاسو وګورئ، ښه ما دغه یو هنرمند دغه صبوري یوه شپه چېرته یو وړوکی کورنۍ محفل و، نو دنه ما پوښتنه وکړه، مالې ته د خپل کمپوزونه چېرته لاسه کوې؟ یې خپل یوه سندره وکودلی، دیدې کمپوز ما په خوب ولید. بعضې معنوي طریقې وایي دغه مثلا افلاطون د موصول مسله را مطرح کوي، هغه څه چې موږ دلته لرو وایي د اصل بل ځای کې ده. حتی که ساینس ته لاړ شو، ټیکنالوژي ته ولاړ شو، هغه څه چې نن ورځې ساینس او ټیکنالوژي لري، په دې کې ډېرې غټې اختراوې د هغو د دغه علم د مخترعینو د تخیل محصول دي. حتی د ریاضي فرمولې داسې کسان هم تیر شوي دي په علومو کې چې وایي خپله بیان کړي دي چې دغه فرمول ماته په خوب کې حل شه. خوب چی ده؟ په فزیکي لحاظ خوب تجربه چیرته ترسره شو؟ هیڅوک یې نشي ښودلی. خیر، د قلم رو چیرته ده چې نه مادي ده نه زماني ده، چیرته ده؟ ځکه په خبره هم دغه ده چې انسان په ځان کې د انرژۍ داسې سرچینې لري چې متاسفانه د ده کم پام راوړي. هنرمندان، شاعران، نقاشان، هغه کسان چې د هنر په برخو کې لوی لاسته راوړنې لري، دوی که د ټولنې له دې پیغور ونه ویرېږي چې ووایي چې دا لیونی ده، نو شاید هم ډېر ځله ووایي چې دغه تجربه ماته په یو غیر ذهني وضعیت کې حاصله شوه.
یو بله پوښتنه اوس، نو آیا انسان کولی شي چې په ځان کې د تخیل تومنه پیاوړي کړي؟ که نه، دا یو الهي ورکړه ده، او که هغه پیاوړي وه که کمزوري وه؟
ګوري ښه، د ما ډېر تمرکز په خپل ادبي کار کې په غږ او رڼا ده، ځکه زما په تصور غږ او رڼا د تخلیق سرچینې دي. که داسې د زمان په ماشین کې حرکت وکړو چې مخکې لدې چې مځکه وه، دغه و د کائنات وه، چی شی به و؟ نو دلته موږ بعض شیانو ته دا د خیال په وزرو هلته داخلي کړو، یو څه تصورات، یو څه نه پیژندل یا بې شکله تصورات موږ ته دغه کې یو څه مشکله ده. په د کلمو په شکل د دغو خبرو کول ماته هم ستونزمنه ده، ځکه مولانا هم دې ژبې ته د لرګینې د چوبینې ژبې دغه ورکړی ده. که نه ګونګ شمس هم چې په خبرو راغی د مولانا له خوا، دغه علت و چې شمس په خبره کوله خلکو به پسې کاڼي وارول یا په مردارۍ ویشته چې دا لیونی وشړي د ځای، در حال چې په هغه کې د کلام هغه انرژي پټوه چې فقط مولانا یې لټاوه چې مولانا د دغه غږ لپاره شپېلې سي، مولانا شمس غږ ولای ده. نو زه په دې خاطر وایم چې تخیل که د ذهن له بحثه د باندې ورباندې توجه راټوله سي ګټه یې زیاته ده. مثلا ما باندې یو تعداد دوستان نقد کوي، وایي چې لیکنې دې پیچلې دي، ډېرې سمبولیکې دي. زما وړاندیز دوی ته همیشه دا ده چې تاسو یې د بې ذهني په وضعیت کې ولولئ. یعنی پرته لدی چوي چې دا خادي دي تاریخ بچي دا جمله دراوړې د کوم مکتب پورې تړلې ده رومانتیزم دا سوريالیزم دا دادایزم دا چی شي پرته لدی چې بده خبرو پسی وکړي په ماتن کې خوشي شي په ماتن کې سفر وکړه دوی هغه نتیجې ترلاسه کوي چې اړتیا ورته لري ولې کدوی لزان سر دا سترګې انتقال کړي چې د سړي د کوم مکتب پیروي کړي څوک دی د استاد و د کوم ادبي قالبونو لاره د مخته تللی ده یا څه نشي کولی په دې خاطر د ما مشوره دا ده چې د تخیل کار ته باید انسان یو ډول درونی ویښه پیدا کړه دا درونی ویښې لپاره مثلا یو څوک وایي چې وروره خیزانو د مونږ کار نه شه زه هم د ټولو کار شه فقط یو ویښ زړه په کار ده ویښ زړه کوم زړه ده هغه میان زړه ده هغه میان زړه چې په ټول ژوند یې زړه باید په ځان بایللی ده دی په ټول ژوند میان ده د ته ټوله هستي هر ورځ تازه کېږي نوی کېږي دا میان زړه څه دا ډول یو وخت چې ګوره ته هر ورځ راپاڅېدلې یوه نوې ورځ تجربه کوې یو نوی لمر نوی ده هوا څپې نوي دي د سیند موسیقي نوی ده یا واکه مرغ ګرځیدونکو مرغان دي دوی هغه بې متنه سندرې نوی دي کله دي چې په دې سترګه دنیا ته وکتل ته په یو دغه خلاق موجود بدل شو دلته وایم چې مینه ته مخه کوي او دلته وایم چې تخیل دلته راویښیږي نو په دې خاطر ده چې زه تخیل د ذهني حواسو محصول نه ګڼم اما پرته له دې چې له ذهني حواسو نه کار واخلو یا له ذهنه کار واخلو ته هغه تخیل بیانولی هم نشو دا باید ورته ابزار کړو
یو ډول اړیکه بیا هم ورسره
اړیکه سته ځکه موږ هر څه چې وایو په دغه ژبه چې دا موږ لپاره ذهني ژبه ده په دې ژبه به یې وایو نو ځکه دې ته اړتیا لرو خو انرژي به له هغه ځایه راخلو پرې بکتو چې هغه تازه نوي انرژي په دغو قلبو کې له سره حرکت رامنځته کړه دا ژوندۍ کړه کلمې دا متن په یو ژوندۍ متن واوړي دلته د چمنګه څه چې د متن په مخ پرېږدو هغه به تورې کلمې وي هغه حروف وي ولې ساکن نه دي هغه وچ نه دي هغه مړه نه دي هغه ټول انرژي ډک دي دلته چې کلمې په غشو بدلېږي اصیل انسانان هغه څوک چې د کلمې له را سره بلد ده هغوی کلمې داسې کاروي لکه غشي هره کلمه یې دیوالونه نړوي هر کلمه غرونه نړي هر کلمه دی ولس دی کلونو کلونو دی پیړیو پیړیو تعهدات او سنتونه او عادتونه نړي دوی دغه انرژي په خوشی کړي
ځوان شاعر موسی حکیمی یو له هغو شاعرانو دی چې په دې ورسیو کې شیری ټولګه چاپ شوې ده د نوموړي د شاعرۍ د ټول گنوم یو غزل او څو تصویره ده د فنکار په نننې برخه کې همایون هیواد ورسره مرکه کړي
فنکار
نه د چا غلام یم نه د چا امیر دلتا زلکه باچا دلتا زلکه فقیر دلتا اوس بنو خود ویاړم اوس بنو خود وایم څومره ش مثال یم څومره ښه تصویر دلته ډیرو ته څه نه ښکارم ډیرو ته بیا یم ګوهر ډیر مې په کیسه کې نه ډیرو ته بیا پیر دلته هو په مینه رنګ یم څو پکښې ناکام نشم هو په مینه رنګ یم څو پکښې ناکام نشم اخلم به باور د یار سم لکه وزیر دلته او غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې دې موسا غوندې غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې دې موسا غوندې ښه په پاک وجدان دلته ښه په پاک ضمیر دلته
حکیمی صاحب اول خو د یو غزل څو تصویره کتاب د چاپ مبارکي درته وایم که دا راته وایي چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې
کور مو ودان ژوندی اوسئ ډېره مننه تاسو ته او درنو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې ول نو شاعري د زیات وخت شاعري د دغه وخت شاعري د چې به زه متعلم وم او یا هم محصل ولم یعنې زما د متعلمۍ او محصلۍ د وخت شاعري ده شاعري مې ډېر وختي پیل کړې ول نو بیا به مې
شیرونه ستونزه دا و چې ما به هر ځای لیکل نو بیا داسې یو کتابچه نه ولا یا داسې یو منظم دغه معنی درلودی چې ټول مستر را یو ځای کړی وای. نو دا د دې لامل کېدل چې زیات شاعري مې ورکېدله. بالاخره د ملګرو تشویق ولو چې زه دې ته تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم. نو بیا هغه و چې ما تصمیم ونیو کتاب مې ته مې نوم انتخاب کړ یو غزل څو تصویره، او په دې کتاب کې مې یوازې غزلونه را یو ځای کړي دي سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دولس شاوخوا څلوریزم دي پکې.
یعنی تاسو چې کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړي هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې؟
بله، د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې. او بیا خاصتاً چې زه محصلم په دې دوره کې بیا به زیات شاعري کړي او ځکه د کورس څخه لریوالی وو نو هغه شاعري بس راخستې ده او په دې کتاب کې مې ځای پر ځای کړي دي.
یعنی یو څوک چې په لومړی وختونو کې شاعري کوي د چې وروسته نور شاعري کوي، شاعري حقيقي افغاني شاعري ته په خسترګ نه ګوري، نه چاپوي، د خلکو مخ کې نه وایي، تاسو څنګه یعنی دا شاعري مو د دې وړ درته کار شو؟
بس دا زه فکر کوم چې زه هم دا جرأت مې کړی دي نو ما هغه شاعري مراخیست د پدې کتاب کې مې سره ځای پر ځای کړی دي. کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم اصلا هدف مې وایي تقریز لیکل نه ول، ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعري مې درته راوړم ته وګوره که چیرې د چاپ ول زه به چاپ کوم او که د چاپ نه ول نو زه به ځینې سترګې نظر وکړم او ترتیر بسم تر دې کار. نو بیا چې هغه وکتل هغه نه وایي دا چې زه ډیر تشویق کړم او دا شاعري را سره تایید کړله، بلکې غوښتنه یې وکړه چې ته باید کار وکړي پر غزل باندې په دې فورم کې نور مخ ته ولاړ شي. او دا سن لکه ځینې نور شاعران چې ټولنه کې د انتخاب پر کې شاعران هغه خلک چې مفلس دي، نو شاعران اکثره وخت مفلس دي په وخت شعرونه لیکي بیا کله چې سیاست ډګر ته وتلي یا پر یو مفهوم راڅرګند شوي یا هغه چا خبره په نس مړ شوي نو بیا شاعري پرې شي تر ډېر حد. دا ځینې نوي شاعران یادوم نو د ماته وویل که چیرې هر څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړی اوسېږي او وریا کې وخت باید او ویل کې مخ ته ولاړ شي.
یعنی انتخاب مونږ دا کړی کوم شاعری چې تاسو کړی هغه چې لاست مور هغه ټوله مو چاپ کړی؟
نه نه انتخاب مې نه دی کړی، خو ستونزه دا و چې زما ډېر زیات شاعري ورکسته وي ځکه زما یو عادت درلود کله چې پونتون کې هم نو چپر به مطالعه کوم چې الهام به اوس ما به چپر پر یو کونج باندې غزل ولیکي یا مې شعر یا څو بیتونه ولیکل نور به هغه تپسي ورکس واغ سیمستر به خلاص چپر به خواته سو یا مثلا داسې مختلف کتابچو کې مې لیکل چې هغه به سره منظم نه و. یعنی په یو کې مشخص کتابچه یو مشخص فولډر چې مثلا سبب ټکنالوژي مخکې ځینې خلک شاعرانه په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا سپتي ما دا غوښتل کار نه وکړي نو زیات شاعري مې ورکسته یو کچې د مې نوې چاپ کړي نو دا هم کېدای شي چې دغه شاعري هم لمنځه ولاړ شي او بل اخر ورکسته. نو ځکه ما دا شاعري سره راي ځای کړ او کتاب ته مې آماده
یو بل غزل قدر نه وورو.
توري توري شپې ترانا سمانا، توري توري شپې ترانا سمانا، وای هغه ته رانا سمانا، هغه چې لمنې نه انکار کوي وی بنو دغه ته رانا سمانا. خیر کتیاره د تا ور وکتل، خیر کتیاره د تا ور وکتل، نور نو آینه ترانا سمانا، ستا را څخه سوال لیا د واته، ستا را څخه سوال لیا د واته، تا ویل دی وی ترانا سمانا. هر څه په ماشام کې دیدن کوم، هر څه په ماشام کې دیدن کوم، و موسا نو دی ترانا سمانا.
خپل شاعری چې کله لولي یا خپل دی پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دي؟
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي، نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی. یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې، او زما بیا خپل زیات کار چې مې کړی دی، زیات مې شاعري چې مې کړی دغه مې د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی دی. نو ډېرې داسې مینناک شعرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دي پکښې کې، څه ناڅه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل شوي دي. تر ډېره حده چې ما کار کړی دی هغه مینه ده. یعنی زما شاعري که څوک ولولي ډېر زیات پیغام به پکښې د مینې وي.
خپل شاعري چې ګوري پخوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی او هغه بدلون په کوم برخو کې و؟
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وي، نو کوم وخت چې کار کوي دغه هم همداسې حساب کېدلی شي. زما لومړنۍ شاعري چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه هم کموله،
دغسی می چې اوس شاعری ز کوم هر غزل نوې غزل می نسبت تیر غزل تر شوی، یعنی دا شاعر شوالی هم دی چې د شاعری یعنی باید د پرمختګ په حالت کې د شوالی لور ته وی نسبت وی ورز د باید بل ورز د شعر ولیکیا. زما په شاعری کې دا سرکونه لیدل کېدلای شي ز چې هر نوې شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکینی شعر ته کوشش کوم چې شعر ولیکم. ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي، نو شاعری باید د نوښت خواته ولاړه سي، نه دا چې تر لومړۍ شاعري وروسته شاعري ښه نه اوسي، یعنې وروسته شاعري چې دی کړي یا نوې شاعري چې هغه باید هغه مخکینی شاعري ته د هر اړخه ښه وي.
ځینې وایي چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوه وي، ځینې بیا وایي چې نه، دا شاعران هم ډیر دي چې هغوی اصلا د شعر په تیوري نه پوهیږي خو ډیر ښه شعر لیکي. خپله دې څه وایي د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي؟ ښه ده چې سړی شاعري ولولي که نه د شعر د تیوري په اړه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ولولي؟
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر پاکله تیوري ولري. زما خو نظر دا دی که دا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکړي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانسي، دغه یو څه پکښې مهم دي. نور که تیوري ورسره مطالعه کړي دا خو بیخي ښه دی، که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بېلوو نه، ځینې شاعران دي هغه په یا ځینې ادب پوهان دي هغه خپل دغه هنر نه لري، یعنی ادیبان نه دي، یعنی شاعري نه کوي، خو دوی ولي په ادبیاتو کې درس ورکوي تدریس کوي. ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هیڅ معلومات نه لري، نو که چیرې یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري تر څنګ یې ورسره تیوري هم لوستې وي او په هغه کې معلومات ولري، نو دا هم د دې لامل کېدلی شي چې دی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي، ځکه کله چې دی د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي چې نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي. نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زه هم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي، خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه دا دی چې باید که چیرې د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې دغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنی باید رانسي.
ستاسو خپله شاعري یعنی له خپل نظره چې ورته ګورئ کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تا له نورو بېلوي؟
زما د شاعري چې هغه دا دی چې ښه روانه شاعري ما کړې ده او نن سبا لوستونکي تر ډېره حده روانه شاعري خوښوي او د روانه شاعري مینوال هم زیات ویلي. نو زما شاعري چې ده هغه یو خو شګنه ده چې ساده یې زه لیکم، ډېر لغات پراني نه پکښې کوم. مثلا زه په پښتو ادبیاتو کې ښه مطالعه هم لرم که څه هم زما مسلک نه ده، یعنی په لغاتو په دغو شیانو کې ښه یم، تر ډېره حده پوهېږم، خو ولې په شاعري کې ډېر کوشش مې دی چې لغات پراني ونه کړم. نو یو خدای دې چې ما ساده او روانه شاعري زده کوم.
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو.
موسیقي ده یو غزل او څو تصویره، تنهایی ده یو غزل او څو تصویره، زه مطرب او رباب ستوري او سپوږمۍ هم، شاعري ده یو غزل او څو تصویره، څه ناڅه شوخي به خامخا پکښې وي، بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره، هغې نن راته ویل چې تلې غواړم، زما یاري ده یو غزل او څو تصویره، نور بی زهم ورته لیکم او لګیایم، نقاشي ده یو غزل او څو تصویره، بی درهم او بی دینار لکه رحمان می، زندگی ده یو غزل او څو تصویره، قناعت پر دنیا لوی باچاهی ده، باچاهی ده یو غزل او څو تصویره، پر هر بیت به کتاب خبری کیجی، شهکاری ده یو غزل او څو تصویره، زیم نه خو بس ملگری را توایی، زیم نه خو بس ملگری را توایی، عاشقی ده یو غزل او څو تصویره، پدی نم موسا کتاب ورته ډالی کر، قربانی ده یو غزل او څو تصویره.
ډیره زیاته مننه.
کور مو ودان، ستاسو څخه هم ژوندی اوسه.
سکوشو تا وایي چې ژوند یو کیسه ده چې کوچنۍ برخې موږ په خپلو کیسو کې رانغاړو او دا کیسې زموږ د راتلونکي ژوند پر کیسو مستقیم اغیز لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل لنډ کیسه اطرافي اورو.
زرپاڼه اطرافي د دروازې غنګ شو، نجلۍ سترګې ورواړولې، څوک نه ښکارېدل، مخ یې واړاوه، کتاب یې قات شوی و. هلک تر نیم کښې دروازې په تشو څوکیو نظر تیر کړ. ټولګی ټول نه ورښکارېدو. په دروازه یې لاس کېښود، زور یې ورکړ، ټک شو. دروازه له دیوال سره ولګېد. انجلۍ په اوږده غاړه د ټیکري پیڅکه ورکش کړه. هلک په راوتلو سترګو ورته کتل. د نجلۍ تندي ګونځې وکړې، قلم یې په ګوتو کې وسوګل. هلک وارخطا غوندې شو، رنګ یې سور واوښت، خبرې یې هېرې شوې، په خپل کار پښېمانه و. په بنده بنده ژبه یې وپوښتل، دا اول ټولګی دی؟ انجلۍ ته خندا ورغله. له ځانه سره یې وویل، لکه چې له اطرافیانو سره یې. پاڼه یې واړوله، هلک ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې، ویې ویل هو. هلک لرې نه ولاړ، د لومړي قطار په یخې څوکۍ یې ګوتې تیرې کړې، ورته ځیر شو. سرونه یې سپېره و، جیب ته یې لاس کړ. انجلۍ د سترګو تر کنجو ورکتل. هلک په څوکۍ رختي ټوټه مخله، شونډې یې بوڅې شوې. ډېر تیز دی. هلک کېناست، ښی او چپ لوري ته یې وکتل. څوکۍ تر قطار شاته ورته ښکاره شوه، کر شو. نجلۍ په غوږو کې ګوتې ورکړې، ورمېږ یې تاو شو، تور اوږده ویښتان یې له اوږې وښویېدل. هلک کړو په ملا ولاړو، لاسونه یې د څوکۍ په ژۍ ایښي و. یوې او بلې خواته یې وکتل، قطار سیخ ورته ښکاره شو. نجلۍ په زور غږ پرې وکړ، لیونۍ یې، که څه بلا یې، ودې ډار کړم، خداس د چیرته دې ژوند کړی اطرافي؟ هلک نجلۍ ته کتل، غوسې یې خوند ورکړ. ورو یې وویل، خدایه پرده، څومره روې ده د کاپیر لور؟ خو اطرافي خوند ورنه کړ. د کتابچې پاڼه یې او واړوله، په غټ خط یې ولیکل اطرافي. لومړی سمیسټر تیر شو، د ازموینې وروستۍ ورځ وه. هلک په لویه تخته سپینو پاڼو ته ځیر و. د لومړي ټولګي ځای خالي و، پایلې یې نه وې اعلان شوې. پام یې شو څنګ ته یې څوک ولاړ و. ابرو غږ یې واورېد، شماله؟ هلک ور وکتل، لینا وه. له تختې شاته شو، غوښتل یې لاړ شي. لینا یې تر مخ ودرېده. شمال یوه او بل لور ته وکتل، چا نه څارل. اوږده سا یې واخیسته، څه وایې؟ لینا د اوږدو ګوتو په څوکو پراخ سپین تندی وګراوه. لاندنۍ شونډه یې تر غاښ لاندې کړه، شرارتي مسکا یې وکړه. څه مې ویل؟ انجلۍ شمال ته وکتل، ویې ویل، د پایلو پوښتنه مې کوله. شمال پاڼه تېره کړه، په خشکۍ وویل، ته یې نه وینې؟ کوم دی؟ له دې خبرې سره یې اوږده ګامونه واخیستل او څانګې ته ننووت. ټېلیفون زنګ وهل، غږ یې دپ و. هلک لاس پسې وتپول، تر بالښته لاندې و. ټېلیفون یې غوږ ته ونیو، په خوبولي غږ یې وویل، الو. چا په خپ غږ وپوښتل، شمال یې؟ هو. ښه یې؟ ګزاره ده، لینا یم. شمال بیرته تکرار کړ، لینا یې؟ هو. ولې؟ هسې، ما ویل د ښاریانو یې، له اطرافیانو سره څه ښه شمېره دې له کومه کړه؟ لینا وخندل، د ټولګي له نماینده مې واخیست، نن پوهنتون ته تللې وم. هغه وویل چې زه زنګ ورته وهم. ما ورته وویل چې زه یې خبروم. شمال وویل، په څه شي؟ زیره مې در باندې کوم. زیره؟ هو. کابل ته څه وخت راځي؟ چې رخصتي خلاصه شي. زیره خو به راوړې؟ خامخا، خو ته ووایه. شماله، ها، اول نمره شوی یې. رښتیا؟ ټوکې خو به نه وي؟ نه، په خدای رښتیا درته وایم. شمال وویل، دا خو ستا برکت دی. هغه څنګه؟ اول ورځ دې په یاد ده چې راته ودې ویل اطرافي؟ لینا وخندل، چوپتیا شوه. شمال وویل، لینا غږ مې اورې؟ ټېلیفون ته یې وکتل، اړیکه پرې وه.
خبرونه په پیل کې مې هم د فنکار او هنرمند په حواله خبرې وکړې. د ورسپاتو ټولونو اکثر وګړي د هنرمندانو هنر خوښوي، خو خپل هنرمند نه خوښوي. ښایي دا له دودیز چاپیریال څخه د هغوی تاثر وي. خو که چیرې له هنر او هنرمند سره مینه وشي، تشویق شي او له کږو لارو وژغورل شي، نو دا چاره د ټولنې د عامه روان او فکري بدلون په برخه کې رغنده رول لوبولی شي. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتون هنرمند کرن خان د زړه غږ اوروچی د نظم په ژبه یې را بهر کړي.
زهم فنکار يم زهم زړل رما د ډېر یار يم هیڅوک نلرم زباد ستړي ژوند کیسه دا سدا زباد ستړي ژوند قصه دا سدا پکې د مینې دا حصہ دا سدا لکه دریاب کې اوخ کورک نشي په ماشوم توپ کې غریبی ډېره وا غریبۍ کې بے وسی ډېره وا زهم فنکار یم دوران کوسو آو قلم کار یم دوران کوسو ما مینا نه پیژندا ما مینا او پیژندا ما مینا نه پیژند ما مینا او پیژند ما مینا کړه د منکر نه ما مخ کې نه هر موس نه هر نه ما زلا د سر د پاس سر نه ما لا خو خپل ځان ته برابر نه ما در په در یم خو بے در نه ما مسافر یم خو مسافر نه ما غس په زیګر یم خو پر هر نه ما خار یم خو واورې په خور نه ما ز د یو غم نه لاس په سر نه ما زلا تړون د لر او بر نه ما ز د لفظونو جادوګر نه ما ز یو فنکار یم بے وس فنکار ما په خپل فن پس جڑا کړي د خلکو په ما پورې خندا کړي ده زما غربت زما بے وس ژوندون زما د هر ارمان سودا کړي ده ما چرته هم چاته جړلی نه دی ما چرته هم چاته جړلی نه دی ما لا د چا نه څه غوښتلی نه دی ځکه چې دلته خلک فن خوښوي فنکار نه خوښوي دغه الفاظ مې د غنی بابا دي او ورپسې دغه الفاظ زما دي زه هم فنکار یم زه هم زړه لرم قسم په خدای دی که حصه لرم ذهن مې هسې په چورلک غوندې دی خو نن مې هسې زړه راډک غوندې دی ته به وې دی د غرونو کلک غوندې دی خو نن مې هسې زړه راډک غوندې دی راشه په ما باندې نن څه تیریږي راشه په ما باندې نن څه تیریږي څه چې تیریږي خیر دی ښه تیریږي آیا زما د مینې دا انجامو آیا زما د وینې دا انجامو زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې د دردېدلې یو خونکارې ځمکې دلته په فن پورې خندا کیږي دلته هم دا کیږي هم دا کیږي اخیر په وجه چې د چا کیږي دلته په فن پورې خندا کیږي زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي ماته یوه خبره سپینه نه کوي بس دا به وایم مشران دی خیر دی خو چې دا خپل در نه په بله واوړي سړی د هر څه نه په خپله واوړي خبرې ډېرې سر یې یو دا دی چې زه په خپله باندې ځان ورک کم او یا په ځان کې دا جهان ورک کم زما د غږ مینان ټول خلک دي خو دومره دا چې دا د ټول خلک دي زما هنر ته دوی ګډا کړی ده زما هنر ته دوی جڑا کړی ده او تل په ما پورې خندا کړی ده زه به نور هیڅ نه وایم خدا به وایم زه به نور هیڅ نه وایم خدا به وایم رښتیا مې ویلی دي رښتیا به وایم خپه جڑا 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 به وایم یاری خو تا کړه ما خو نکړه اوس چې لنډه پرې کوې جڑا راځي
خوشالو په وخت کې دی خلق مئو پما سختو حالاتو کې هر چا سمان سنکڑے رے علما سڑے مینا کڑے ما سڑے
زما پچا هم یقین پاتې نه وې دلته ټول تور دي سوک سپین پاتې نه وې چې ما زار کینو خوشحال بګرځي پدې هم شکر دی چې سیال بګرځي زه د وطن خلکو لمینه ورکوم، زه د وطن خلکو لمینه ورکوم، که ضرورت شو خپل وینه ورکوم. افسوس پدې دې چې چا خپل نکړما، داسې یو سوال يم چې چا حل نکړما، هر چا ارمان کړم چا تل نکړما، زله دې غم اوس لیکل نکړما. خو پتلو تلو کې درته دومره وایما، خو پتلو تلو کې درته دومره وایما، سچی کولی شمه هم روایما، ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې، ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې، د خپل پختون وجود د سلی پورې. دغه یوه ټپه زما په خوله ده، ځان له به داسې تاویز وکما، د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما، د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما.
خود ننگ او د پختو سړیوم، زدا سينو د جرګو سړیوم، خود ننگ او د پختو سړیوم.